دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم ز شافیه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی په مخړی خبرونه ده
السلام علیکم دروندونکو ز عاشق الله رحیم زویم په سر کې خبرونه اوري د شمالي اتلانتیک یا ناتو سازمان وای د افغانستان د سولې بهیر سره د مرستې په هدف په افغانستان کې خپل پوځي حضور کموي د ناتو سرمنشي ینس ستولټنبرګ نن د دې سازمان د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور کمیدو سره به ناتو په دغه هیواد کې د سولې او تلپاتې ثبات پړه خپل ژمنتیا وساتي هغه زیاته کړه تر وړې پورې موږ باید 2000 سرتیری په افغانستان کې ولرو د لا کمیدو په اړه نور هیڅ تصمیم نه دی نیول شوی زموږ ټول ګامونه به شرایطو ته په کتو وي د ناتو د معلوماتو په اساس د امریکا او طالبانو د موافقې پر مهال دغه سازمان په افغانستان کې شاوخوا 14000 عسکر درلودل د ناتو سرمنشي د افغانستان وضعیت ستونزمن وباله او زیاته کړه هغه وخت رسیدلی دی چې طالبان او نور سیاسون په دې اړه خپل مسؤلیت ادا کړي د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو تخنیکی کسانو په کابل کې د بندیانو په آزادولو مخامخ خبرې کړې دي د ملي امنیت شورا نن د اپریل په اوله ورځ په ټویټر کې لیکلي دي چې حکومت تیره ورځ د طالبانو د استازو کوربه و او په خبرو کې پرمختګ شوی دی د ملي امنیت شورا ویلي دي په دغو مخامخ خبرو کې چې د سره صلیب نړیوال کمیټې استازو یې نظارت کاوه دواړو لورو موافقه وکړه چې خبرې به نورې هم روانی وی د افغانستان د ملکی هوایی چلند د ادارې د معلوماتو لمخې د کورونا د ویروس د خبرېدو د مخنیوي لپاره د هرات نه کابل او نور ولایتونو ته ملکی پروازونه وځنډیدل د غداري په دی ویلې دي چې د ساري ناروغي د انتقال په اړه د شیکاګو د کنوانسیون د 14مې ماده لمخې د هرات نه کابل او د ملک نور خارونو ته د ملکی مسافرینو پروازونه سر له سبا په موقتی ډول ځنډول کیږي د ادارې په بیان کې همدارنګ ویل شوی دی چې نظامی پروازونه د مرستو رسولو کومکی او باروډونکو پروازونه به جاری وي د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویان ډاکټر وحید الله معیار نن خبریالانو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په هرات کې د کورونا د ویروس د 12 نورو مثبتو پیښو په ثبتېدو سره په دغه ولایت کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 143 تنو ته ورسېده په هلمند کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې و ملکی کسان وژل شوې دي د هلمند امنیتي چارواکي وایي د ماین د چاودنه نن سهار د ګرش په ولسوالۍ کې شوې ده د ملکی کسانو یو ټونس ډوله موټر له کلي نه د ګرش ولسوالۍ مرکز ته روان و چې ماین وچاودېده د ګرش ولسوالۍ د امنیت قومندان سمنیر اسماعیل خپلواک امریکا غاګ آشنا رادیو ته وویل چې په وژل شوو کسانو کې 2 ښځې او 5 نارینه دي همداشان د قندار د شوالی کوټ او خاکریز په ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې دي د قندار د پولیسو ویان څارمن جمال بارکزی امریکا غږ ته وویل چې لومړی وسلوالو د ماڼو په سیمه کې د پولیسو په مرکزونو ډلهیز بریدونه وکړل وروسته هوایي ځواکونو په وسلوالو هوایي بریدونه کړي دي د قندار د امنیت قومندان په دې بریدونو کې د 13 وسلوالو طالبانو د تلف کېدو خبر ورکړی دی خو په خپله طالبانو په دې هکله څه نه دی ویلي د سیمی او نړۍ د خبرونه د امریکا غاګ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډیو نوریا د همڅو نړیوال خبرونه د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي امریکا دا فرصت درلاسه ورکړي چې د کورونا ویروس له وجې په ایران اقتصادي بندیزونه لري کی د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د څرګندونو نه یو ورځ وړاندې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو ویلی و واشنگتن په دې غور کوي چې په ایران لګیدلې اقتصادي بندیزونه آسان کړي مایک پمپیو ویلی ول امریکا دا کار په دې خاطر کوي چې ایران وکړي شي د کورونا ویروس سره مبارزه وکړي شي خو د بندیزونو د لری کولو لپاره یې کومنیټا نه وټاکلی د ایران د جمهور رئیس نن په یوې تلویزیوني وینا کې وویل دا د امریکا لپاره یو ښه فرصت و چې بخنه یې غوښتې وای او په ایران یې د هغه په قول غیر عادلانه بندیزونه لری کړي وای خو تر څنګ دا هم وویل چې امریکا دا فرصت د لاسه ورکړه د کورونا ویروس د منځنی ختیځ په هیوادونو کې د ټولو نه زیات تاوان په ایران کې خلکو ته رسولی د ویروس په ایران کې تر اوسه د 3000 نه زیات کسان وژلي دي او شاوخوا 340 زره پرې اخته دي د روسي یو پوځي الوتکه چې طبي لوازم او ماسکونه پکې بار دي نن د چهارشنبه په ورځ د مسکو نه د امریکا په لور پرواز وکړه. د روسي دولتي تلویزیون ویلي دی په دې الوتکه کې مرستندوی مواد بار دي چې د واشنگټن سره د کورونا وایرس په مبارزه کې مرسته وکړي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دوشنبه په ورځ د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سره په تلیفون خبرې کړې وې او د دې مرستو وړاندیز ورته کړی و. د پرواز بندوبست د روسیې د دفاع وزارت کړی او ښایي چې په دې خاطر یو شمېر کسان په جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ انتقاد وکړي، ځکه دوی غواړي چې ټرمپ باید د روسیې د جمهور رئیس سره نږدې اړیکې ونه لري. برما د کورونا په وبا د اولنی مړي خبر ورکړی. دغه سړی 9 کلن و او د مارچ په نیمایي کې د استرالیا نه بیرته برما ته ستون شوی و. هغه استرالیا ته د سرطان د ناروغۍ د علاج لپاره تللی و. برما 450 میلیونه نفوس لري او د عامې روغتیا نظام یې په ټوله سیمه کې تر نورو ډیر کمزوری دی، خو تېره اونۍ په کورونا یوازې د یو تن د مرګ خبر ورکړ شوی. نړیوال بانک وایي د کورونا د وبا له امله د چین اقتصادي انکشاف ټپه درېدلی. نړیوال بانک خبرداری ورکړی دی چې دا کار په بې سابقې ډول یو نړیوال ټکان دی او په سیمه کې د غریبۍ د زیاتوالي سبب هم کیدای شي. که څه هم د مارچ میاشت کې د اوږدې مودې له تړل کېدو وروسته د چین کمپنیو د حیرانتیا وړ پرمختګ ولید، خو داخلي تقاضا د کورونا د وبا له امله سخته زیانمنه شوې ده. چین د داسې پیښو رپورټ ورکړی دی چې نښې او علامې یې نه ښکاري. هغوی نن د چهارشنبه په ورځ وویل چې دغه راز کسان به 14 ورځې قرنطین شي او همدارنګه هغه کسان به هم قرنطین شي چې له دوی سره یې نږدې اړیکې درلودې. له بل پلوه د چین حکومت د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د سترو سپورتي لوبو بیرته پیلول رد کړي دي. جاپان خپلو اتباعو ته لارښوونه کړې ده چې 3 هیوادونو ته د سفر کولو ډډه وکړي څو د کورونا د خپرېدو مخنیوی وشي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر توتشیمیتسو موتیګی وویل خلکو ته دا خبرداری هم ورکړ شوی دی چې د غیر ضروري سفرونو نه د نړۍ هرې برخې ته لاس واخلي. په نوې ډیلی کې د تجمعو په سترو ځایونو کې د کورونا د تازه پیښو خبر ورکړ شوی. په زرګونو مسلمانان د عبادت مرکزونو ته ځي، خو د څو مړو او پلساو پیښو خبر ورکړ شوی دی. یو شمېر کسان د نظام الدین ویست له سیمې نه خپلو ایالتونو ته ستانه شوي دي، خو یو شمېر هلته د ترانسپورت د نشتوالي له امله بند پاتې دي. د ډیلی د روغتیا وزیر د سه‌شنبه په ورځ خبر اعلان ته وویل چې په هغوی کې 315 کسان په روغتون کې ومنل شول. او وروستی خبر دا چې د کورونا ویروس له وجې په ټوله نړۍ کې تر اوسه 3,380 کسان په دې ویروس اخته شوي دي او 340,283 وژل شوي دي. همدارنګه 140,041 کسان چې په دې ویروس اخته شوي ول بیرته روغ شوي دي. د امریکا د جان هاپکنز پنتون د معلوماتو له مخې په امریکا کې تر اوسه په دې ویروس 109,603 کسان اخته شوي دي او 4,001 کسان ترې وژل شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل چې راتلونکي 2 اونۍ به د درد نه ډکې اونۍ وي. سپین ماڼۍ همدارنګه وړاندوینه کړې ده چې ښایي دغه ویروس په امریکا کې د 100,000 نه تر 240,000 پورې کسان ووژني. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاغ آشنا راډیو د واشنگټن د سټیډیو نه واوریدل.
خبرونو مو د امریکا غاغ آشنا راډیو سره واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مطالب لرو، او باید وایو چې په دې خبرونه کې زموږ زیاتره مطالب د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې په اړه دي. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به راسو دې رپورت ته چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي راتلونکي 2-3 اونۍ به تر ټولو ستونزمنې وي. د سپینې ماڼۍ د کورونا وایروس سره د مبارزې ټیم وایي کېدای سي د کورونا وایروس له امله د وژل شوو شمیر تر 200,000 پورې ورسیږي. په دې باره کې نور جزئیات د سمیع الله جلال څخه واوري.
خسته جانې سلامونه تاسو ته. کورونا وایروس دلته په امریکا کې د هر شیبې او دقیقې په تیریدو سره خلک وژني او پر وایروس د ککړو یا اخته کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. چارواکي وایي کېدای شي دا وایروس په امریکا کې تر 100,000 څخه ډیر کسان ووژني. بل خو په نیویارک کې هم چارواکو د نورو صحي کارکونکو غوښتنه کړې ده. دوی له سپینې ماڼۍ څخه غوښتنه دي چې د ایالت د کورونا وایروس د ناوړه حالت د مخنیوي په هدف نور صحي کارمندان ولېږي. کورونا وایروس تر اوسه په امریکا کې سباندې 4000 کسان وژل دي. حتی که په امریکا کې اجتماعي وطن مراد هم شي کېدای شي کرونا وایروس په راتلونکو دوو میاشتو کې د 100000 تر 240000 کسان ووژني. د کرونا وایروس په وړاندې د سپینې ماڼۍ د مبارزې ټیم وایي د وژل شویو شمیر به په راتلونکو دوو درې اونۍ کې خپل اوج ته ورسیږي.
مون ښه کافي شمیر دستګاوې ساتلې دي. د تنفس کابو لزره دستګاوې چمتو لرو، خو ځکه مو ساتلې دي چې اوج راتلونکی دی او ډېر زورور راځي.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې وویل امریکا د یو لوی ملي امتحان سره مخ ده چې احتمالا پخوا چا لیدلی نه دی. ښاغلی ټرمپ همدارنګه د څیړنیزو موډلونو پر اساس د دیرشو ورځو لپاره د واټن د رامنځته کېدو په برخه کې خپله لارښوونه په رسمي ډول اعلان کړه. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه چې خپلې هڅې جاري ساتلې دي.
مونږ هغو سیمو ته چې د وایروس سره مبارزه کوي په ماسکونو او دستکشو بار تیاری استوو. همدا حقیقت دی چې دا یوه وبا ده. مونږ همدارنګه د نرسانو او ډاکټرانو په ګډون ټولو ته دعا کوو.
د امریکا ساري ناروغي او حساسیت د ملي انسټیټیوټ مشر وایي اجتماعي واټن نتیجه ورکوي او چارواکي د وژل کیدونکو د شمیر د کمیدو لپاره جدي هڅې کوي.
دا سخته ده. خلک مشکلاتو سره مخامخ دي. خلک مري. دا له اجتماعي او اقتصادي پلوه ناسم حالت دی. خدا به مشکلاتو ته زموږ ځواب وي. راځي ټول یو ځای شو او مطمئن شو چې راتلونکو دیرشو ورځو ته سترګې په لار یو. له ټول توان او قوت سره چې لرو یې په وړاندې ودرېږو.
بلخوا د نیویارک ښاروال له واشنگټن څخه غوښتي دي چې تر یک شنبه ورځې شاوخوا 1500 صحي کارکوونکي ورواستوي، ځکه د کورونا وایروس پیښې تر 340000 لوړې شوې دي او د ښار اکثریت ځایونه په سیمه ییزو روغتونونو بدل شوې دي. جک پوری روغتیایي چارواکي وایي که څه هم د اجتماعي واټن په هدف اقتصادي فعالیتونه په پراخ ډول ځنډول شوي او درېیمه برخه امریکایان په کور کې نیول شوي، خو په اسانه د وایروس د خپرېدو د مخنیوي یوازینی غوره لار د اجتماعي واټن رامنځته کول دي. کورونا وایروس تر اوسه په امریکا کې شاوخوا 4000 کسان وژلي او 190000 نور په وایروس ککړ شوي دي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، په تورخم ښار کې له پاکستان څخه افغانستان ته راستنیدونکي 10000 کسانو د قرنطین لپاره پر تدابیرو کار روان دي چې تر اوسه لسګونه خیمې درول سوي او که د پاکستان حکومت مسافر ته د اوشتو اجازه ورکړي نو روغ او ناروغ ټول کسان به د دوو اونۍ لپاره قرنطین سي. نور حال زموږ د خبريال زبیح الله غازی په دې رپورټ کې واوري.
تورخم خارګوټی کې افغانستان په لوته د ممکنه راوختونکو 10000 مسافرو لپاره د قرنطین په خیمو کار روان دی او چارواکي وایي که پر کرونا اخته یا نه خو په دروازه راوختونکو ټول کسان بل دوه تر درې ونیو د غلطه قرنطین کیږي. دا وخت په پاکستان کې پر کرونا د اخته کسانو شمیره له 2000 واوختي چې شپږ کسان مړ کړي دي. د ننګرهار والی په لارښوونه تورخم کې لتیرې ورځې راهیسې د انسانانو د قرنطین لپاره تر اوسه لسګونه خیمې ودرول شوي او د والی ویاند تا الله خوګیاڼۍ وایي دغه چاره په چټکۍ روانه ده.
ټولو راستنیدونکو کورنیو کسانو چې په کې ماشومان میرمنې او نور به هم شامل وي د ټولو د قرنطین لپاره تدابیر نیول شوي دي، هم په روغتیایي برخه کې هم په خدماتی برخه کې او هم د دوی د استوګنې په موخه خیمه نصب شوې دي. دوی به په دې موخه چې وایرس انتقال نشي او تشویشونه دي په دې اړه د سوار له څخه تر یوې ورځې پورې دوی قرنطین کیږي.
تر اوسه لا روخانه نه ده چې له پاکستان افغانستان ته د مسافرو تګ راتګ به کله شروع کیږي، خو افغان چارواکي وایي دې اړخ کې تدابیر قوي کړي. د والی ویاندوایي که هر څوک له تورخمه دې غاړې تبخک دي نو سمدستي به له 14 تر 21 ورځو قرنطین کیږي. هغه وایي په دغه موده کې به د کرونا مشکوک کسان ځانګړي روغتون ته وړل شي.
کسان چې شکمن معلوم شي هغه به اړوند د کرونا مرکز ته انتقالیږي او پاتې به تر 14 نو تر 21 ورځې پورې په دې خاطر چې په دوه کې ناروغي معلومه شي هلته به قرنطین وي. اوس هم ټول چارې جریان لري. تر اوسه پورې روښانه معلومه نه ده چې لاره به کله پرانستل کیږي، ولې موږ ټول ترتیبات لرو.
که څه هم دغه تدابیرو ته ځینې خلک خوشاله دي، خو څه بیا د حکومت دغه پریکړې خلاف دي. وایي ټول دې نه قرنطین کیږي، هغوی دې ایثار کې چې مشکوک دي. د کونړ اوسیدونکي عبدالله چې میرمن او ماشومان یې په پښتونخوا کې ایثار دي امریکا غږ ته ویل
زما خپل مشکل دی چې زنانه دې ایثار دي، هغه کو راشي او یو شي 15 ورځې په تورخم کې ایثاري زداغیو د سندویش څخه نه خبرېږم چې هغه په سره کوم وضعیت کې په تورخم خلګوډي کې پراته یې ځکه چې ما نه پرېږدي هلته چې ما نه پرېږدي هغه زنانه دي نارینه و سره نشته دی بوډاګان دي نو په دې اساس باندې موږ وغواړو چې د هلته ټیسټونه وشي او د ټیسټونو نه وروسته د خپلو مربوطه سیمو ولایتونو ته معرفي شي.
دا وخت په افغانستان کې د کرونا مثبتې پیښې 200 ته پورته شوي چې تر اوسه 3 کسان مړ کړي. د رپورټونو له مخې په پاکستان کې د کرونا مثبتې پیښې 2019 دي چې 143 یوازې 43 ساعتونو کې ثبت شوي او ډېرې په پنجاب، سند او پښتونخوا کې دي. د امریکا جان هوپنګز پوهنتون څېړنې ښیي چې کرونا د نړۍ په 130 هیوادونو کې 860,000 کسان لاندېستلي. تر اوسه څه باندې 340,000 کسان مړ کړي او 180,000 کسان ترې بیرته روغ شوي دي. زبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونو ته دوام ورکوه. د ناتو عمومي منشي یانس ټولټنبرګ وایي چې د شمالي اتلانتیک ټولنه په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر شاوخوا 2,000 ته کموي، خو ښاغلی ټولټنبرګ وایي چې دا کار به حالاتو ته پکتو وسي. د ناتو عمومي منشي د چهارشنبه په ورځ د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په وړاندې یو خبري کنفرانس ته خبرې کولې. په دې باره کې پام وکړئ. له کابل د امریکا جغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ.
د ناتو عمومي منشي یانس ستولنټنبرګ وایي چې په افغانستان کې اوس هم وضعیت ستونزمن دی. د یوې خوا د طالبانو بریدونه دوام لري او د بلې خوا په کابل کې افغان سیاسي مشران هم په خپلو کې د حکومت په جوړېدو لاسلا شوي نه دي. د ناتو عمومي منشي د چهارشنبې په ورځ یو خبري کانفرانس چې خبریالانو د سکایپ له لارې ورڅخه پوښتنې کولې، د کورونا د وایرس سره د نړیوالې مبارزې او نورو مهمو مسلو ترڅنګ د افغانستان په هکله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال په ګډون د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. ښاغلی ستولنټنبرګ په افغانستان کې د تاوتریخوالی په اړه ویل چې طالبان باید تاوتریخوالی کم کړي او د امریکا متحده ایالاتو سره د شوي هوکړې له مخې بل نه افغاني خبرې پیل کړي.
طالبان مست ریډوس وایلنس.
طالبان باید تاوتریخوالی کم کړي او د هغې هوکړې درناوی وکړي چې د امریکا سره یې لاسلیک کړی ده، چې د سولې بین افغاني خبرو ته اساس جوړوي.
پیس نیګوشیشنز.
ټاکل شوی د ناتو د بهرنی چارو د وزیرانو کانفرنس د پنځشنبه په ورځ د بلجیم په پایتخت بروسل کې د کورونا وایرس د ناروغۍ د خپرېدو د اندېښنو له امله د ویډیو کانفرنس له لارې جوړ شو. د ناتو عمومي منشي ویل چې دا ټولنه لا هم افغانستان سره مرستې ته ژمنه ده او افغان امنیتي او دیپایي ځواکونو سره به د مالي مرستو سربیره د روزنې او مشورې پروګرامونه هم همدغسې پر مخ بوزي. یانس ستولټنبرګ ویل چې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو شمېر پر کمولو کار کوي.
We are in the process of reducing our presence in
موږ په افغانستان کې د خپل ځواکونو د شمیر د کمولو په کار بوخت یو، خو موږ به د افغانستان او سیمې سولې او امنیت ته هم دغه سجمن پاتې شو او د ځواکونو وټلو هر پریکړه به حالاتو ته په کتو تر سره شي.
د ناتو عمومي منشي ویل چې دغه ټولنه به په افغانستان کې د خپل ځواکونو شمیر د 2018 کال پر مهال د ناتو ځواکونو شمیر ته راکم کړي. هغه ویل چې په 2018 کال کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو شمیر 2,000 ته رسید. د ناتو عمومي منشي ویل چې دا ټولنه کولی شي په همدغه شمیر سرتیرو په افغانستان کې د افغان ځواکونو د روزنې او مشورې ماموریت پر مخ بوزي. د ناتو عمومي منشي د افغان سیاسي مشرانو ترمنځ د یو ګډ حکومت د جوړېدو په سر جنجالونو په هکله یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې دغو جنجالونو ته د حل موندل په خپله د افغان سیاسي مشرانو کار دی. هغه ویل چې افغان مشران باید پر قوي حکومت باندې چې دغه پر وینا د سولې خبرو لپاره ضروري دي سره موافقه ته ورسي.
موږ افغانستان ته د مالی ملاتړ د برابرولو په برخه کې د ژمنتوب ترڅنګ خپل سیاسي ملاتړ ته دوام ورکوو او په دغه هیواد کې خپل حضور ساتو. زموږ په باور خلار چې موږ د سولې له بهیر څخه ملاتړ کولای شو داره چې موږ طالبانو ته دا پیغام واستوو چې موږ به هیڅکله بیا د جګړې ډګر ته ستانه نشو او پر ځای به د خبرو پر میز جوړ جاړی وکړو. موږ به دې ته دوام ورکړو په عین وخت کې چې کابل او افغانستان د کوم سیاسي ګواښونو سره مخ دی، باید د افغانانو لخوا ورته د حل لار ولټول شي او د همدې له امله موږ له افغانانو څخه غوښتنه کوو چې هغوی دا کار وکړي.
د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو لپاره د سیمې هیوادو همکاري ډېره ضروري وګڼله او وویل چې د پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونو د همکارۍ پرته په دغه هیواد کې سوله نشي ټینګېدی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا هم د افغانستان د سیاسي او امنیتي وظیفه کله مرکه د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې استازي انګریت هایدن د مارچ پر یو دیرشمه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د افغانستان د سیاسي او امنیتي وظیفه حقله معلومات ورکړل. استازي هایدن په دې لړ کې د افغانستان د ټولو سیاسونو څخه وغوښتل چې خپل سیاسي اختلافات د ولس د شیګنې په خاطر په خبرو حل کړي. موږ د نړیوالو سیاسي چارو د کارپو مشتاق رحیم سره مرکه کړې.
مشتاق رحیم صاحب، غواړم اساس نظر واورم چې د افغانستان سیاسيون د خپل سیاسي اختلافات په برخه کې، مقصد مې ډاکټر صاحب عبدالله او جمهور رئیس اشرف غنی دي، دوی څومره په دې برخه کې موافق شوي دي؟ شوي دي نه؟
زه فکر کوم دوی د خپل اختلافات د منځ ته وړلو لپاره څو واره سره کېناستل، هم د داخلي سیاسيونو پاسانچاری او هم د زلمی خلیلزاد او د مایک پامپیو په منځګړیتوب، لیکن خپلو کې جوړ را نغلل او تر اوسه پورې داسې بریخي چې دوی هغه کم اختلافات چې لري لمنځ نه دي تللي. اما تیرو دوه یا درې ورځو کې کولی دل شي د ډاکټر عبدالله خبرګون او برخورد د حکومت په مقابل کې په ټوله کې دا تیره یو یا یو نیمه ونی د برخورد کاملا نرم شوی، متفاوت شوی دی، او دا غیر عامل شاید دا اوسیږي چې نړیواله ټولنه او په افغانستان کې دننه سیاسيون او ولسونو ټینګار دار دی چې دوی باید د خپل دریز نه چې دا متوازی حکومت اعلان کړي یا خزانه په خپل ولسمشر اعلان کړي د دې څخه تیر شي. نو دې ته په کتو زه فکر کوم ډاکټر عبدالله خپل دریز نرم کړي دی او په دې تکل کې دی چې اوس کې اوڅوک منځګړیتوب وکړي نو شاید د موافقه ته د حکومت سره ورسیږي. او د دې خبرې د اثبات لپاره یو بلګه دا هم وړاندې کولای شم چې د حکومت لخوا اعلان شوی مذاکراتي ټیم هرکلی هم د ده لخوا وشو.
مشتاق رحیم صاحب، د یوناما استازي هایدن ویلي دي چې اوس د بې اتفاقۍ وخت نه دی، اوس د سیاست درک او شمولیت وخت دی. سوال مې دا دی چې د شمولیت د مسلې په برخه کې څومره امکانات شته دي او څه فکر کوئ چې دا مسله حل کیدونکې ده؟
زما په هند شمولیت ستونزه به تر ډیره بریده پورې حل وسیږي. ولسمشر هم تر کومه ځای پورې زه معلومات لرم هغه کسانو ته چې د او د ډاکټر عبدالله ترمنځ جرګه و هغوی باندې ټینګار کړی دی چې دی حاضر دی چې په حکومت کې ډاکټر عبدالله ته برخه ورکړي او نورو سیاسي اړخونو ته هم ونډه او برخه ورکړي. نو په دې برخه کې ولسمشر چمتو ښکاري کو کتل شي په تیرو دوه ورځو کې حتی د حنیف اتمر د ډلې یو یا دوه کسان داسې لیدل کیږي یا دیږي چې ګوندې دوی په ډیرو مهمو حکومتي دندو باندې ګمارل شوی دي. نو په دې برخه کې زه ډیره ستونزه نه وینم. شاید ولسمشر بلکې ولسمشر دې ته چمتو دی چې ټول اړخونو ته برخه ونډه ورکړي. مثلا تاسو وګورئ د ارغندیوال ټاکنه چې وټاکل شو او داسې نور کسان، نو په دې برخه کې جوړجاړي ته ولسمشر تل آماده وو، اوس به هم آماده وو اوسیږي.
بل مسله مشتاق رحیم صاحب دا ده چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې استازي هایرن ویلي دي چې نړۍ اوس د کورونا د ویروس سره په مبارزه اخته ده. افغانستان باید د نړیوالو منابعو د ترلاسه کولو لپاره خصم دلایل ولري. نو آیا بشری مرستې په سیاسي مسایلو پورې تړل کیږي؟
ګوري اصولا خو په هیڅ صورت نه بشری مرستې او نه هم هغه انکشافي مرستې چې افیشل ډیولپمنټ اسسټنس یا او ډی اے ورته په نړیوال ژبه کې وایي هیڅ باید ارتباط نه لري. تیرو بریده پورې له بده مرغه دغه پراختیايي مرستې تل د سیاستونو ښکار اوسېدلې دي، خو بشری مرستې کاملا غیر سیاسي وي او باید وي. خو اوس لیدل کیږي چې په دې تیرو څو کلونو کې کله ایران قضیه ته وکتل شي، همدارس کې د شمالي کوریا قضیه ته وکتل شي، او دوی ته ورته هیوادونو تک نظر واچو، نو لبده مرغه دغه بشر دوستانه او دغه هیومینیټیرین مرستې چې بولی دا هم سیاسي شوی دی چې دا باید هیڅکله سیاسي و نه وسیږي. بولی چې دا د انسانانو د ژوند د ژغورنې یو هڅه ده، نه دا چې د یو هیواد سیاسي مسائلو پورې تړلې خبرې دي. خو له بده مرغه ته دغه خپله دغه بیانیه چې تاسو ما سره شریکه کړه دا واضح پیغام لیږدوي چې دلته هم د بشري مرستو په برخه کې هم سیاسي تعاملات په نظر کې نیول کیږي.
ډیره مننه مشتاق رحیم صاحب، کور مو ودان. د مطبوعاتو تبصری
دا سه حال کې چې د نړۍ د ګنښمې نورو مصیبت زپلو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم د کورونا د وایروس اوجن کې وبا د خبرېدو په سبب د هغه هیواد خلک لستون سره مخامخ شوي دي او د ژوند د بقا په خاطر جنګيږي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبري اعلانو موجب مشعل اسد الله تیموري او نجم رحیم په خپل یو وګړي ریپورت کې چې ورځپاڼه کې د چاړشمې په ورځ خبر شوې ده لیکي چې افغانان په ډېره مینه او محبت د دې ساري وایروس پر ضد د مبارزې لپاره په میدان کې ودرېدلې دي او په پوره مینه محتاجو خلکو ته حفاظتي ماسکونه توزیع کوي. د ورځپاڼې خبريالان لیکي چې د نوي روغتیاي افغانستان د یو بل بحران سره مخامخ کړی دی. داسې یو هیواد چې د ډېرو لسیزو نه په کورنۍ جنگ باندې اخته و او عامو خلکو پکې د خپل ژوند د بقا لپاره مبارزه کوله، خو له نورو افغانانو سره د همدردۍ احساسات راژوندي شوي دي او د سخاوت لاسونه یې خپلو محتاجو وطنوالو ته اوږده کړي دي. د ورځپاڼې خبریالانو د هرات د ښار د اوسیدونکي محمد کریم تاوین قصه ذکر کړي او لیکي کله چې د کورونا وایرس وبا په هرات کې خپره شوه او د محمد کریم د کور په شمول چارواکو د ښار په ځینو ناحیو کې په ګرځېدو راګرځېدو باندې بندیز ولګاو، دغه اتیا کلن دندان ساز وای چې خوب یې ولیدو. سهارې ل خپل مېرمن نه پیسې واخیستې، غوښتل چې په محتاجو بېوزلو خلکو باندې وویشي، خو ویل دل سړکونه د خلکو نه خالي وو. محمد کریم وای سبا چې خپل کلینیک ته راغی نو د خپل خوب دا تعبیر یې وکړو، دی باید د خپل وس سره سم د محتاجو خلکو مرسته وکړي. پرېکړه وکړه چې د خپلو لسو دوکانونو کرایه پرېږدي. په مجموعي ډول دغه کرایه $6,000 کېږي. پاڼې لیکي چې له ایران نه وروسته اوس د کورونا وایروس په افغانستان کې په پوره سرعت د خپرېدو په حالت کې دی. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي چې دا موضوع وایروس په داسې یو نازک وخت کې په افغانستان کې د خپرېدو په حالت کې دی چې حکومتي ځواکونه له طالبانو سره په جنگ اخته دي. د جمهوري ریاست د تیرو انتخاباتو لانجه لا نه ده حل شوې. حکومت په دوه ډلو باندې ویشل شوی او د همدغې لانجې په وجه امریکا اعلان وکړ چې د خپلو کلنیو مرستو نه به $1,000,000 مرسته کموي. ورځپاڼې لیکي چې د افغانستان اقتصاد په یو ډېر بد حالت کې دی او د ټول نفوس سمه نیمای برخه خلک د فقر او نیستۍ د کچې لاندې ژوند کوي. نو په داسې یوه نازکه او حساس ژبه کې د عامو افغانانو لخوا د خپلو بېوزلو وطنوالو په مقابل کې د سخاوت او مردانګۍ ښودل په اصل کې د افغانانو د تاریخي مروت او سخاوت د روحي و ژوندۍ نمونه ده. ډېرو خلکو دا احساس کوو چې د څو لسیزو دوامداره جګړو په وجه به د افغانانو د سخاوت روحیه مړه شوي او څوک د چا په غم کې نه دي. خو د هرات، کابل او ځینو نورو ولایتونو د عامو خلکو سخاوت عملاً دا واقعیت ثابت کړ چې د افغانستان د ولس د مروت روحیه تر اوسه لا ژوندۍ ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریالان لیکي چې حکومت په خپلو لانجو کې ډوب دی، خو عام خلک هر څه چې لري د خپلو وطنوالو سره یې شریکوي. خلکو په حکومتي ادارو کې تر اوسه پورې د حرص او فساد نه سیوا بل څه نه ولیدلي. په عین وخت کې د نیویارک ټایمز په ورځپاڼه کې د چاپ شوي یو طبي رپورټ له مخې د کورونا وایروس په ډېر اسانۍ له یو کس نه بل کس ته خپرېږي، خصوصا په کورونو، روغتونونو او نورو هغو ځایونو کې چې دروازې تړلي او ګڼه ګوڼه پکې زیاته وي. د تنفسي جهاز د یو ډېر کوچني پاتوجني مادې له لارې د انسان تنفسي جهاز ته سرایت کوي. دا وایروس د ټوخي او پرنجي په وسیله هم خپرېدای شي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه په پای کې لیکي چې د آسیا په نیمه وچه کې د دې اوژونکي وبا د خپرېدو له امله د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO سره اندېښنه ځکه زیاته ده چې دغه نیمه وچه کې ډېر خلک ژوند کوي، طبي سهولتونه کمزوري دي او د افغانستان په شمول په زیاترو هیوادونو کې روغتیایي زیربناوې تش په نامه دي او په ډېرو تنګو خونو کې زیات خلک ژوند کوي. د حفظ الصحه قوانین پکې نه مراعات کیږي، نو ځکه د دې ویره موجود ده شاید چې د تلفاتو شمیر هم زیاتی. سلیمان شاه، امریکا غږ، واشنگټن.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو ټول پر خدای سپارو.